چې په خو په افغانستان کې تربیه سوي دي هغه یو دوباره تجدید د تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپله یو ډېر طولاني هغه پروسه وه خو په دې وسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوزو د تقویه په برخه کې تقویه سوي دي ګړندي سوي دي هر ورځ زه وینم چې په دې نږدې ورځو کې د میسیو پنج نوې هلیکوپتر ترلاسه کړي دي چې ضربه فعالیت کې شروع وکړي موږ په همدې ترتیب سره د نهه ویشت جنگی تیارو لاسته راوړل پسې پنځلسو شپاړسو راتلونکې ورځو کې به افغانستان ته راورسېږي هغه باندې په شدت باندې کار روان دی د دې په څنګ کې یو هغه مهم موضوع چې د ما له نظره د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره هم مهمه ده هغه دا ده چې موږ باید خپل د رادار او د هوایي دفاع سیستم هم تقویه کړو
سلامت
اوسئ ډېره زیاته مننه تشکر له تاسې نه
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغی ډاکټر د ناروغ د تبې د درجې د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازه کولو آله ورکړه ترڅو تبې معلومه کړي ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبې آله دې څه کړه مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو
قدرمنو اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی دا پوښتنې براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جهېږي په یو کتاب کې کله نه جهېږي ولې په یو فکاهي کې راځي مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هېڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت حق به جانب هم نه ده دا سیم سوی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته اوربخم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور وو په شیراز و ایران و دای فتح کړي وو حافظ یې راوغوښته نو دا حافظ ته وویل چې له ما سمرقند او بخارا چې له ما شهرونه دي تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې شوکت په تور خال باندې دا غته روه کې دا تا مال نه ده کاوه چې سارته ګستاخی څنګه کوي حافظ کو ډیر لوی سړی اواز جواب سړی ورته لسی کلمه دا بیا خپل نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به در بدر وم. دې ور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود، د ده په باره کې مهرباني شروع کړل. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او دا شیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسیان سلیمان نایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول راانتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت، نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جواب د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ما ته په یاد ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و یا یې ناظر و یا یې دوست وي چې د سرخان شاوخوا ګرځېده، غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنی هغه لاس په ږیره راتېر کړو د وریځې تېنه توی کړې. دا یې لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړی، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عین خبره ده.
اورېدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمته ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې، که خندونکي یې فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي لا هغه بیا واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکته هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دینه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپل لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده. باریکه ټکی ته یا باریکه خبرې ته وایي. کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدف مندوی که غیر هدفمندوی مقابل لوری ته د خوشحالی لپاره داسې یو کلمه استعمالی کی چې کلمه خندا وړوي او د خوشحالی وړوي او مقابل طرف تحریک کی او جان مقابل تحریک کی. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډیر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح دي دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفه نه د ټوک ټکال واضح او یاد دي بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلق چا پاچایانو ته او چا خپیرو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی دغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته انتقال شوی دی. دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچيري په اسلام کې د ټوکی سرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي عليه الصلاه والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي عليه الصلاه والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله، جنت ته ځم. نبي عليه الصلاه والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه شوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي عليه الصلاه والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دی ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي. هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری دا چې ته به ځوانسي او بل داسې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبي عليه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبي عليه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو. داسې یو خندا به نبي عليه السلام خو هیڅ کله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوک لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خدا سي نو نبی علیه السلام په ټوک کې کوله، ځکه د اسلام د خوشحالی دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالی سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالی ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالی په حقیقت کې یو لارې لطیفی یا لطایف دي، د خوشحالی ټکی ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نوع خوشحالی د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفه او خوشحالی او مثبت او سالم او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوې وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوک په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته راجع کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخره وی. البته لټوکی وایسته رشخند او مسخره شوله. زه ډیر زیات خاطرې لرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ عادت څخه کار واخیستل شي، او که چیرې دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده. هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي، او په روح د خلکو کې، په روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تعصف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې، په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي. د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده. دا هغه د حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدا لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.